پوش به جشوی د ازادي رادیو په ماشامنی خبری مجله کې زحمت شي ورساسو کوربایم شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې راسر مرستندوی دی. السلام علیکم. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم ګڼي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه متاثره ده. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی او د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. بشپړ خبرونه. د استرالیا د دفاع وزیر وایي له کلنې چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. لیندا رینولډس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د یوې ډلې چلند و هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولی.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوزي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتن وي هزار ورکون کې ده. خو کله بل پلوه وکتل سي په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلي چې ځواکونه یې افغانستان کې له 2009 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې 9 افغانان وژلي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی دی. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودې او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکاریو سندونه لاسلیک کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شوی. ښاغلی هیواد دغه سند ډیر مهم بولي.
دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري چې یوه یې د ګډو پریکړو او دویمه برخه یې د عملي کولو د څرنګوالي او مهالویش په اړه ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
مری فعلا شما میدونید که معدن کاری
اوس لپاره تاسو په هیګه چې د قانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي. د کیندنې هڅې کوي په خوښینه سره چې دا کان د طالبانو لاس ته ورغلی. خو د هغې سیمې او په ځنګلې توګه دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولې خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کانه سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او یو شمېر نور بنسټونو ویلي وو چې کانونه د طالبانو د لویو مالی سرچینو له ډلې دي. په هند کې نن په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ په هند کې 45,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا د ویروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسیدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونه پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونۍ اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونه یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو نه آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه او د نګورنو قرباخ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل یې کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 150 مترو په اوږدوالي جوړ شوی و. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له یوه خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوي د دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول. غله له سیمې په تیښته بریالي شوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچل اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوی سند د افغان سولې لپاره مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په روزګان کې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو حتی پسپورت داړلې.
چې وینېول دي بیا سپینه رسه ګرځېدي په دغه حالات کې دوه ګشته به انشاءالله مزوب کړی بیا څه د څه وایم.
او د دې خبري مجلې په وروستیو کې په کابل کې د 122 هیوادو د فلم په فیسټیوال کې جایزې چا واخیستې. افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک د سولې لپاره مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د صدراعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابله د ناجي ساپوی په راپور کې.
د دې هوکړې د سند له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسي اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي.
د پاکستان د صدر اعظم شاغل عمران خان د سفر پر مهال دا سند هوکړه اوس په دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامسته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښی اشاره یې د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګه وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادي همکاري او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ، د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو، د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیاوړي کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوندۍ ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې سند ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر هغې سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. طالبانو ډیر کله دا خبره کړې ده چې دا اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل وړ ده، ځکه دا یو قانوني پروسیجر ده. نو طالبانو سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي، بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ ده. دا یو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې ووایو چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پرېکړه کړې چې له هغه اصول نه به دې حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دغه تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
له یوې خبرتیا وروسته د روزګان د یو شمېر اوسیدونکو نظر در سره شریکوو چې دوی ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو تشدد ورسره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بېګنا دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعاوې کوي چې د استرالیا د پوځ یوې څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي. شریف الله شرافت له روزګانه راپور لري.
شیوین یو ولدی بیا سپینه را سګرځیدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکو ټاډون د جاوز یا سنځي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځوکونه لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ځدی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندې کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بستا کړل، یو سپې او چی شو دغه پر دغه ژغ وکړي بالا عملیه سو حساب سره سپیر عمله کړله. ما سوله غچې ووی سپی پر شا ولګوله، کوم وخت چې بیا پنجره وشکاري هغه ټپ ویني وکړلې نو خور عمله کړې وه. دا ګوڅته چې ویني ولدې بیا سپی نه رسه ګرځېدي په دغه حالات کې دوه غشته په ان شاء الله ما زوب کړی بې صد سویم. دغه ظلمونه دوی زما سره وکړله، دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده کښنځل اوبه پاچې ویلې لغتی غورځولې هر څه وکړل.
عبدالخالق ادعا کوي چې ولسی وګړي وو، خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بېګنا په بګرام زندان کې تیر کړي دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه 6 په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه، د دوو بجو سره د شپې د دوو بجو سره کدر ساجه کسره بیا ماستر کپ ټکر دا د اصحاب تکلیف په بس دا تناوس سیژن کلب دغه منچکا شي ګوري د چا سره کار نه لوم شلته 15 خلک ناشي د غوسه ځان با سمل شي لري ځای نه سند چا سونه مشلېږي اصحاب مدونه زی په سوي دي چا څه وکو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تا ته دا مرزي در پیښ شي سر درد هغه درتون چې ګالولای نه سند شو هغه درتون چې ګالولای نه الته جر لستنه بچم په ما پسې ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اورزګان ولایت کې لمیش تو استرلایز وکونه تر کې خاطري لري. یو وشت کلن نعمت الله هم ورته کې سلري. هغه ادعا کوي چې اته کال مخ کې 14 کلن ماشوم له شونځي څخه د کور پر لور روانو استرلایز وکونه ونیول او د څورو د لپاره زنداني کړی. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دشته شاید زه ته هېڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت اوس هم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا صحنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي بیا انسان ته ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطر زه دروازه پرېږدم د سلسله د نارامۍ احساس کوم په دغه خاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه 9 افغانان چې بندیان نه ولسی وګړي پکښې شامل وو وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې په کښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتېري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین په ښځو د وروستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوند وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر وې ښځې وار پر ټولو ښځو وار دی. د دې خبرې وضاحت آغلی حسن داسې کوي.
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په آخرو کې هغه هدف منده وارونه چې په ښځو باندې کېږي په ماشومانو باندې کېږي داسې معلومیږي چې اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسني جنګ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې یا پوهنتون کې له ټولو نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفاخانې باندې حمله کېږي، په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام چې دي په مرګ ژوبله د ښځو د ماشومانو ده په د اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمنده وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلې غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده او دا ځلې د برید کې د هغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري، بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه سې که یو رهبره ښځه باندې وار کېږي مطلب دا ده چې هغه جامع غواړي چې خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځې مخکې لاړ سي.
تاسې پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خپره سوې وه چې رهبري ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشنۍ وړ خبره ده، ځکه چې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې کوم افغانی او اسلامی فرهنگ ده چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي؟ زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت دپاره کار سوی ده، د هغو د محافظت دپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي. دا واقعا د خواشنۍ وړ خبره ده او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله مند یو ښځو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتي چې باید مهیا کړي نه دي مهیا کړي. نو په دوی باندې غږ کوو چې ښځې رهبران یې هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یا ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي، څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
له حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینهو ته امنیتي تدابیر نیسي باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په هغو ځایونو کې چې اوسیږي آیا دوی ته کافي آسیب پذیرې نقطې شی دي؟ دوی د کور اوسېدنې، دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر او نورو مسایلو کې باید هماغومره اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه وو په افغانستان کې کېږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز له رئیس پلوشې حسن سره مو د ملالۍ بشیر مرکه اورېده.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په لوګر کې د 15 شزو په ګډون 300 مسلکي شون کې استخدام شي. د دې شون کو د ګمارنې لپاره له یو شمېر کسانو آزموینه اخیستل شوې دي. احسان آریان راپور لري.
د پنځشنبه او د جمعې په ورځو په لوګر کې 1609 یا کسانو د کنکور ازموینې لیلارې په دې ولایت کې د ښوونکو د 300 مسلکي او رسمي بستونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د لوګر د پوهنې سرپرست رئیس نثار احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 15 تنه بریالیو خزینه ښوونکو په ګډون به 390 بریالي شوي کسان د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې په دندو وګمري چې ورسره به د رسمي ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر یوه بریده حل شي.
د امتحان د ګډون کوونکو له جمعیت څخه به 300 بریالي کسان د ښوونکو په توګه د لوګر په مرکز پل عالم اول سوالی کی جذبیږي چې پنځه ویته نه به یې ښځینه وي.
د لوګر د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په د ولایت کې 3900 رسمي ښوونکي په مرکز او ولسوالیو کې په دندو بوخت چې د 900 رسمي ښوونکو د جذب لپاره هم اړتیا لیدل کیږي. امید ستانکزی هم د بریا په هیله په دې ازموینه کې ګډون کړی او وایي ورځ به د خپل هیواد بچیانو ته د ټولګي مخې ته درېږي او د ښوونکي دنده به پر مخ وړي.
سیر سپا کرو که دو دونیم زرن پار پاقد معلومین پرونو نو پا دیگه دا دو دریس و باس و سیو دا بچه تو رسیگی دی کاری دیر دا مگل دولت نو دا خواهش که وزه بستون دیر که او جاز بی زیادوی.
په لوګر کې د 15 خزینه ښوونکو په ګډون د 390 رسمي ښوونکو جذب په داسې محل کېږي چې لا هم د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جګړه او ناامني خوره ده او لمنځه یې د خروار په نوم داسې ولسوالي هم شته چې د کلتوري محدودیتونو جنگ او نورو ستونزو له امله هیڅ نجلۍ پکې ښوونځي ته نه ځي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په وروستۍ موافقه کې پرې صلح شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په منځګړیتوب د شوې موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوې سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې 150 کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 20 په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیس کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15 یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې 4 نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اسمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو فیسټیوال به راواخلو. په کابل کې د فلمونو څلور ورځنی فیسټیوال پای ته ورسید. د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فیسټیوال کې د هوا مریم عایشه په نوم فلم له افغانستانه او د متر ششونیم په نوم فلم له ایران څخه غوړې جایزې واخیستې. دغه فیسټیوال ته له 122 هیوادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې دریاوی فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فیسټیوال ته زموږ خبریاله ناجیه ساپوی ورغله.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فیسټیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال لسلور ورځو رهیسی په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورنی او بهرنی فلمی لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فیسټیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لار اچول کیږي. د فیسټیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیسټیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
قطعا د دې فیسټیوال د جوړولو لپاره ګڼې امنیتي ننګونې موجودې وي او موږ فکر کاوه چې د فلمونو فیسټیوال به سږ کال ترسره نشي، خو بیا هم موږ پریکړه وکړه چې فیسټیوال ترسره کړو. په روانو شرایطو کې د فلم جوړونکو په ځانګړي ډول د ښځو له لوري دا ډول اقدام کولای شي او لوړ غږ واوسي.
د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فیسټیوال کې له افغانستانه د صحرا کریمي د لوري جوړ شوی فلم مریم هوا وایشه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستې. صحرا کریمی د داسې فیسټیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی، او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شو. نو په دې اساس داسې فیسټیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلم یې جایزه اخیستې، د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دی چې په سرحد کې پرته له اسلحه جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ لخپل هر څه تیریږو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې نندارې ته ایښودل شوې دي. د هرات د ښځو د فلمونو د نړیوال فیسټیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د ښځو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فیسټیوال ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه پراستولې سمس کلی کې افغانستان ته د پاکستان د سریاسن عمران خان سفر نمایشي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي چې د عمران خان سفر بي ګټ. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي چې امریکایان ووزي ګټ به چوي پنجابیان برش. لال محمد ناصری د هلمند له ګرمسیر علی کې الیاس سی یو زړور او تجربه کار خبریال و، داسې څوک نه وینم چې د دایي په څیر د ولس ژغ اوچت کړي. اجمل مسعودزی له پکتیا کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د استرالیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري سرغړونو څیړنه وکړي. دانش افغان له ننګرهار علی کې که عمران خان په خپلو خبرو عمل وکړي نو د سولې راتګ سل په سلو کې رښتیا کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د عمران خان سفر ښه سفر و، ځکه چې پاکستان په افغان سوله کې رغنده رول لرلی شي. سمی الله علمی تندر لسمکنی ویلی که استرالیا باید افغانانو ته حساب ورکړي، او محمد نبی خپلواک له غزنی لیکي د استرالیا سرتیری دلته د دې لپاره راغلی وو چې موږ له ظلمه وژغوري، نه د دې لپاره چې خپل ظلم راسره وکړي. له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلی.